السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي راډیو دغه خبري پروګرام ته خره لاست وایم یو شمیر کابل خاریان د کابل پانتون شمالي دروازې مخ ته نن ټول شو او پر دغه پانتون د پرونی بریټ پټړاو خپل غک پورته کړ اخو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې سبب د کابل پانتون تدریس برته پیلېږي د مو د سر موضوع غان دي نور مهم مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پولیسکونو هیوادو په افغانستان کې د سمدستي اور بند غوښتنه وکړه په افغانستان کې په تیرو څلور ساعتونو کې د کورونا نښې 460 مثبت پیښې ثبت شوې او د امریکا د متحده ایالاتونو په ختیځ کې د ولسمشۍ د انتخاباتو رایې اچول پیل شوې د خبرونو تفصیل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پولیسکونو سیاسي چارواکو او ډیپلوماټانو د کابل پر پانتون پرونی بریټ خندلې او په هیواد کې د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه کړې ده د دې وزارت وایاند ګران هیواد وایي
تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د اسلامي همکارۍ د سازمان سرمنشي په ګډون د څلوېختو بهرنیو چارو وزیرانو خاص واسطازو سفیرانو لوړپوړو سیاسي رهبرانو پرونه یې بریټ کلک په ټکو غندلی ده او د عاجله اوربند غوښتنه یې کړې ده
ګران هیواد زیاته کړه چې د دې بریټ له امله د افغانستان بیرغ نن د هیواد دننه او بهر نیم ځوړندی په ورته وخت کې اروپایي ټولنې په ټویټر کې نن له افغانانو سره خواخوږي څرګنده کړې او خپل بیرغ نیم ځوړند کړی دی اروپایي ټولنې ویلې دي سولې ته د رسیدو لپاره به د افغانانو تر څنګ وي بلور ته د ناټو سرمنشي په کابل او ویانا کې پر پرونیو بریتون خبرګون ښکاره کړی او ویلې دي چې دا د داعش پر ضد د مبارزې اهمیت روښانه کوي یان ستولتنبرګ نن په ټویټر کې لیکلی دي چې په افغانستان او اتریش کې د تروریستي بریتونو له وحشت نه د ترهګرۍ اغیز څرګندې شي د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي د کابل پر پانتون د پرونی بریت حملی بریټ کاونکو د حقانی شبکې له تاکتیکې استفاده کړې امر الله صالح په فیسبوک کې لیکلی دي د بریټ کاونکو چلند سل په سلو کې د فاتح ځواک په نوم د طالبانو د نوی څنګ د چلند په څیر وو د دې حملې مسولیت داعش منلای دی امر الله صالح وایي د دې لپاره چې دا ثابت کړو چې دا جنایت طالبانو تر سره کړی دی پولیسکونو نقش لرو د شغلی صالح تر دې څرګندونو وروسته طالبانو په بیان کې چې رسنیو ته یې استولې دی په دې بریټ کې د طالبانو لاس لرل رد کړی دی په کابل کې په پرونی بریټ کې دوه وشتنه چې اکثر محصلین او محصلانې دي وشل شوي او شاوخوا څلوېشتنه ټپیان شول د افغانستان د عام روغتیا وزارت د کرونا ویروس ته مثبتو پیښو د زیاتوالي خبر ورکړ د دغه وزارت ویان نور الله ترکی ازادي راډیو ته وویل
پتیرو څلور ساعتونو کې د هیواد په ټولو دولتي لابراتوارونو کې 450 شکمنې ټیکې معاینه شوې دي چې له جملې څخه یې 15 نوي مثبت پیدا شوې دي درې تنه له دغه ناروغۍ څخه ژوند له لاسه ورکړی او 14 تنه رغېدلي دي
له دې سره په افغانستان کې د کورونا ټولې مثبت پیښې څه باندې 1,200 ته ورسېدي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره رای ورکول د امریکا تر شلو په ډیرو ختیځو ساحلي ایالاتونو کې په سیمه ییز وخت وبجې د سهار پیل شوې دي او په نورو ایالاتونو کې به د ساعت لمخې چې سهار کېږي رای اچول کېږي په امریکا کې د دفاعي پهنتون د امریکا د ملي دفاع پهنتون استاد علي احمد جلالي وای چې دا ځل د انتخابات په خاصو شرایطو کې ترسره کېږي
یو دا چې په امریکا کې د کرونا مرز د ژوند په هر اړخ باندې اثر اچولی دی بل اقتصاد ته صدمه رسولې ده بل په امریکا کې تلورو کلو کې خلک ډېر سره ویشل شوي دي
تر اوسه 1,000,000 کسانو د ایمیل او پوستي له لارې خپل رایه کارولې ده د کرونا ویروس له امله خلکو ته دا واک ورکړل شوی چې آنلاین رایه ورکړي په دې ټاکنو کې د جمهور غوښتونکو کاندید اوسنۍ ولسمشر ډانلډ ټرمپ غواړي چې بیا ولسمشر شي او د سیال د ډیموکرات ګوند غړی پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن دی په اوتریش کې د وسلوالو د ډزو په ترڅ کې لشتر لشه څلور تنه وشل شوي او یو شمیر ټپیان شوي دي په پلازمینه ویانا کې تیر شپه وسلوالو څو ځای بریدونه وکړل د اوتریش سر اعظم سیبستیان کروز د حمله ترورستي وبللې د اوتریش د کورونیو چارو وزیر کارل نیهامر نن وویل چې په دې بریدونو کې دوه نارینه او دوه ښځې وژل شوې دي نیهامر زیاته کړه چې د پولیسو د ډزو پر مهال یو شل کلن بریټ کونکی وژل شوی دی د اوتریشته کورنیو چارو د وزارت په وینا د 15 کورونو تلاشی شوه ده او یو شمیر مشکوک کسان نیول شوی دي. او روسي خبر ده چې د سریلانکا کلیوالو او سمندري ځواک د سمندر په غاړه نږدې یو سلوشل بند پات شوی نه هنګان وښورل. مانوګانو او رضاکارانو نن سهار وختي واړه نه هنګان چې ساحل ته ورغلی وو د سمندر د شور او بوخواته ټیلا کړل. لشتر لشه د ونی هنګان مرشي ویری. هغوی پرون ماسپښین د کولمبو په جنوب کې د پانا دورا ساحل ته پناه یووړه. دا خبرونه
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې د کابل پوهنتون د پرونی بریت په اړه باندې تاسو ته وروستي جزئیات درکوو. دا چې نن دغه پوهنتون مخ ته ګڼ خلک راټول شوي او د بریت د غندلو تر څنګ د سولې د موضوع په اړه هم ځینې څرګندونې کړي دي. دا چې څه جزئیات به وروسته خپاره کړو. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویلی دی چې سبا به د کابل پوهنتون درسونه بیرته پیلېږي. د دغه وزارت ویاند
پریکړه دا چې سبا ته په خیر په نورمال ډول درسونه بیرته پیلېږي او د امغږۍ لپاره د کورنۍ چارو وزارت او امنیتي ارګانونو سره همغږي رامنځته کیږي.
د کابل په پوهنتون باندې په پرونی بریت کې 22 ځوانان وژل شوي دي. له دې ډلې محمد راهد یو ځوان دی چې د اداره او د پالیسۍ د پوهنځي محصل و. دی تل په خپل فیسبوک او یوټیوب باندې د ژوند په اړه مثبت پیغامونه خپرول.
که زندگی هر چی باشه تیر میشه و باید زندگی بکنیم، پس زندگی کردن با لبخند هیچ نقصه نداره.
نن د امریکا ولسمشری ټاکنې دی په دې اړه به په دویمه نیمایي کې مفصل راپورونه او مرکې درته خبرې کړو. رازو لومړی مطلب ته د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي کوم وسلوالو چې پرونی پر کابل پوهنتون بریت کړی په خپله حمله کې د حقانی شبکې له تاکتیک کار اخیستی. د ښاغلي صالح له قوله د بریت کوونکو عمل 100% د فاتح ځواک په نوم د طالبانو د یوې نوې جوړې شوې څانګې په څیر و. د جمهور رئیس لومړی مرستیال د دې پیښې په غبرګون چې داعش ډلې پر کابل پوهنتون د بریت مسؤلیت منلی او طالبانو رد کړی ویلی د دې لپاره چې ثابت کړو دا بریت طالبانو کړی لسګونه سخت او نرم ثبوتونه لرو. د طالبانو ډلې بیا په دغه بریت کې لاس لرل نه یوازې رد کړي دي بلکې هغه تقبیه کړي هم دي. په دې اړه امید ظهیر مل له کابل یو راپور جوړ کړی دی.
پر کابل پوهنتون د بریت په پایله کې چې 22 نارینه او ښځینه محصلان پکې ووژل شول او نږدې 40 نور ټپیان شول، د افغانستان حکومت نن د سه‌شنبې په ورځ ملي ماتم اعلان کړی دی. په دې ورځ د افغانستان دننه او له هیواد بهر په سیاسي استازولیو کې د افغانستان بیرغ نیمه ځوړند دی. که څه هم د دې بریت مسؤلیت د داعش خراسان څانګې منلی او طالبانو پکې خپل لاس لرل رد کړي دي، خو د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح نن سهار په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل د دې لپاره چې ثابته کړو چې دا بریت طالبانو کړی لسګونه نرم او سخت ثبوتونه لرو. ښاغلی صالح زیاته کړي د دې لپاره چې دا جنایت په داعش ډلې پورې وتړل شي یوازې یوه اعلامیه شته چې په هیڅ ډول نشي کولی له دې تورې او بدې ګناه څخه د طالبانو لاس او وجدان پاک کړي. د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال په خپل لیکنه کې چې د سه‌شنبې په سهار په خپل فیسبوک پاڼه خبره کړه د ملي امنیت ریاست او نورو سرچینو له قوله چې د پیښې په سیمه کې حاضر و لیکلي د بریت کوونکو څیرې او وسلې له هغه تصویر سره چې داعش ډلې په جعلي اعلامیه کې خپاره کړي په هیڅ ډول شباهت نه لري. په ورته وخت کې د پیښې په سیمه کې د بریت لپای وروسته د ازادي راډیو لخوا اخیستل شوي تصویرونه ښایي هغه ټولګی چې بریت کوونکو پکې سنګر نیولی وو د طالبانو بیرغ پکې پروت دی او تر خوا یې په دیوالونو د دې ډلې په ننګه شعارونه لیکل شوي. په ورته وخت کې له طالبانو سره د افغانستان د مذاکره کوونکي پلاوي مشر هم د دې بریت په اړه سخت غبرګون ښودلی. معصوم ستانکزي په خپله ټویټر پاڼه طالبانو ته په اشاره لیکلي که طالبان په بېرحمانه ډول د افغانانو د وژلو پای ته ژمن وي باید هر څه ژر اوربند وکړي او د افغانانو غاړو ته د دښمن اسمان ور رسیدلی لاسونه لند کړي. خغلی ستانګزی زیاته کړي هیڅ څوک نشي کولای د دې ډول قتل او وحشت څخه خپل یوګي خالی کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد هم د برید وحشیانه بلل او زیاتوي دا د دولت او طالبانو لپاره یو فرصت نه دی چې د یو بل پر وړاندې امتیاز واخلي. د خلیلزاد لقوله دلته یو ګډ دښمن شته. هغه افغان دولت او طالبانو غوښتي چې د سولې لپاره یو شي او یو تلپاتې اوربنده زمينه برابر کړي. د دې بریټ په مخام د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت صلاحکار حمدالله موهبا کابل په هنتون ته ورغه او د طالبانو پر وړاندې خورا توند ژبه وکاروله.
هغه طالبان چې نن جنگيږي هغه هم نه دي خبر چې د دوی فاسد مشران په څه حق ته دي. دوی هغه مشران چې نن په دوحه کې ناس دي، هغه مشران چې په کوټه کې ناس دي، په کراچۍ کې ناس دي، هغه په څه حق ته دي. دوی غواړي دلته د افغانستان مظلوم ولس هم دې خواته خلک وژني او هغه کسان چې دوی سره سرباز دي.
خغلی موهب د پیخي په کنټرول کې د امنیتي ځواکونو د هڅو استاینه وکړه او زیاته کړه امنیتي ځواکونه وتوانیدل چې څلور بریدکونکي ووشني. همدا ډول تیر نیمه شپه یو شمېر مدني فعالان او محصلان د کابل په هنتون د شمالي دروازې تر مخه راټول شول او د قربانیانو په یاد شمه بل کړی. دوی د طالبانو پر ضد سخت شعارونه ورکړل.
مارک په پاکستان، مارک په ایران، مارک په طالبانو.
لدوی یو تن زیاول حقوریا:
طالبا کتا دا کار کړي خدای دې تبا کړ. طالبا کتا دا کار کړي د دنیا او د اخرت د خلکو لاسونو دي تا غریبان دا.
فرید سیلانی بیا افغان حکومت غواړي ک طالبان سول نه کوي باید خبري ورسره پای ته ورسوي.
حکومت افغانستان
له حکومت غواړو چې یا له طالبان سره اوربند وکړي داسې نه کیږي چې دوی په قطر کې به ودلته هر ورځ خلک وشل کیږي.
پر کابل په هنتون برید پر روانه لړم میاش کې دویم خونړی برید دی په یو خونیز مرکز کېږي. لدی وړاندې د لړم په دوی منټه یو ځانمرګي بریدګر د کابل په لویدیس کې د کوثر په نوم یو خونیز بنسټ په نخښه کړ چې په کیسلیر وشتنه وشل شول او وش په تنور ټپیان شول.
ازادي رادیو ته غوږی است د امید زهیرمل پراپور کې مو واوریدل چې د افغانستان چارواکي د طالبانو ډله ګرمه بولی چې د کابل په پانتون کې په برید کې لاس لري، خو طالبانو په دغه برید کې لاس لرل رد کړي او دا برید غندلی دی. د کابل یو شمیر اوسیدونکي مدني فعالان او ورپسې ځینې سیاسیون نن د کابل پانتون مخ ته ورټول شوي او په کابل پانتون باندې پرونی برید وغانده. دوی د سولې د مذاکراتو په اړه هم ځینې څرګندونې کړي او په پریکړه لیک کې ویلي چې باید له طالبانو سره د سولې خبرې بندې شي. فرید الله سعادت دې غونډې ته ورغلی او همدا شپه د کابل استودیو معلومات را سره شریکوي.
نن سهار شاوخوا لس یا لس نیم بجې د کابل پانتون د شمالي دروازې مخې ته هغه دروازې نه چې وسلوال دغه پانتون ننوتلی وو یو شمېر د کابل پانتون محصلینو، مدني فعالانو او همداراز یو شمېر سیاسي څېرې هم پکې لیدل کېدې او د ولسي جرګې غړي هم یو شمېر پکې وو. هغوی لاریون وکړ. په لاریون کې د دوی شعارونه په عموم کې د دغه برید غندنه وه. ورسره یو مهم شعار دا و چې موږ مه وژنئ ځکه ستاسې ګولۍ کم یو موږ زیات یو. د دوی په خبره چې مقصد یې له دغه شعار نه دا دی چې هر څومره تاسو موږ وژنئ بیا به هم خپل د زده کړو لړۍ ته دوام ورکوو. د همدغه لاریون کوونکو په ډله کې د ولسي جرګې غړي بلقیس روشن راته وویل چې له افغان حکومت نه په ټوله کې وغوښتل چې هغه پلاوی چې دا مهالت وسلوال طالبانو سره په قطر کې په مذاکراتو بوختې باید ژر تر ژره کابل ته راوغوښتل شي او دغې ډلې سره باید مذاکراتو ته دوام نور ورنکړل شي ځکه د دې خبره چې دغه ډله په افغانستان کې بریدونه کوي یا په کابل ښار کې نور ولایتونو کې بریدونه کوي او هلته په قطر کې مشران له افغان لور سره په مذاکراتو کې بوختي چې دا هیڅ ډول منطق نه مني. او ورسره دغه لارین وروسته یو نیم یا دوه ساعت وروسته دغه لارین په پرلت واوخت د کابل پانتون د شمالي دروازې مخې ته پلسګونو کسانو هلته تاجرونه ولګول، توشکیا وار کړی او یعنی هلته کیناستل او دغه لارین په پرلت واړو. دغه په خبره چې ترڅو چې د امنیتی ادارو لومړی درجه چارواکي ځواب ونه وایي دغه پیښې ته او همدارز خلکو ته قانع کوونکی دلیل ونه وایي او عاملین پیدا نه کړي دوی خپل پرلت ته دوام ورکړي. لدی وراخوا د په کابل پانتون کې د لوړو زده کړو وزارت ماین خغلی عبیدی راته ویل چې نن د وزارت په کچه همدارز د کابل پانتون سره په هماهنګۍ پریکړه شوې چې کابل پانتون به سر له سبا یو ځل بیا پیلېږي.
اوس دغه محل چې تاسو سره خبرې کوم د کابل پانتون د علمي شورا غونډه وه او د وزارت د رهبری شورا غونډه وه. پریکړه دا وه چې سبا ته به په خیر په نورمال ډول درسونه بیرته پیلیږي او د همغږۍ لپاره د کورنۍ چارو وزارت او امنیتي ارګانونو سره به همغږي رامنځته کیږي تر څو د تداوی لږ شدید شي او سبا ته به په خیر رسماً درسونه پیل شي.
پورته محل رسنی ته اجازه ورکړل سو چې په کابل پانتون کې هغه ودانی ته هم ننوځي چې امنیتی ځواکونو او همدارس د وسلوالو ترمنځ نښته شي و موږ هغه ودانی تلاړو هلته مو نګدي هغه ټول ودانی ولید چې چې په لزګونو محصلین پکې وجل شي و همدارس ټپیان وو او بل خبره دا چې یو شمیر محصلین هلته چراغلی دغه پرلته یا همدغه لاریون ته دوی وایل چې دوی نن چمتو دي چې د دغه بریټ په خبرګون کې کابل پانتون ته لاړ شي او خپل زده کړې
بله مننه کوم
کابل پانتون رهبری شورا دوی ته اجازه نه ورکړه.
مننه کوم فرید الله سعادت او لکابل لمکسره د کابل پانتون په وړاندې د اعتراض غونډې ورستی جزئیات موږ ته راکړل. هلته یو شمیر د کابل خاریان او مدني فعالان ټول شو د کابل پانتون پرونه برید وغانده. تاسو د ازادي رادیو لارې د کابل پانتون د برید په اړه باندې مسایل او راپورونه اورئ.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د کابل په پانتون باندې په پرونی بریت سره 22 افغان محصلین وژل شوی او شاوخوا څلوېښت تنه نور هم ټپیان شوي دي. د عامې روغتیا وزارت مخکې ویلي وو چې 22 کسان ټپیان دي. د په دغه پانتون باندې په برید کې د وژل شوي محصلینو کورنۍ وایي د اولادونو هیلې نیمګړې پاتې شوې. فیروزه عزیزي د وژل شوي محصلانو له ډلې د محمد راهید کور ته ورغلې او دغه راپور یې چمتو کړی دی.
د کابل ښار علاوالدین سیمو ته راغلیم چیرې چې د محمد راهد امین کور دی. غمسته خو زړه نسته. د کورنۍ د غړو اوښ کې وچې سوي دي. یو اسکلان محمد راهد د 22 هغو وزل سوي محصلینو لړلې و چې د دوشنبه په ورځ په کابل پانتون برید کې وزل سول.
متاسفانه به روزا بچی من نرسید. روزا خدا به خاک.
خاتمه شیرزاد د محمد راهد مور ده. وای زوی په ډیره بیرحمی وزل سوای.
از مو سر کې شروع کده اول بچی مرزه ده. امر می باران کړه.
له هغه سره چې شروع کړي و لومړی ازما زوی وشتلې و. کله چې انتحاري کړي و له هغه ورسته ازما زوی په مرمۍ وشتلې و. ازما زوی ته نه سر پرې خو نه شا تخته و نه هم پخې. په ټول ځان په مرمۍ وشتلې و. ازما زوی ته هیڅ د پورته کېدو وخت نه ورکړي. همدارنګ ټول ټولګیوال همداس په مرمۍ وشتلې و. ازما زوی په شهادت ورسید.
بچی مې شهادت رسید.
محمد راهد امین د خپل ټولګي اول نمره و. هغه سره لدی چې په پوهنتون کې د زده کړو په برخه کې زیات هڅاند و. په خواله رسنوي هم د ټولنیز ژوند په اړه زیات ویډیوګانې خبرې کړي. د راهد تر مرګ وروسته د هغه د موسکا په اړه ویډیو زیات لاس پلاس کیږي چې وایي
زندگی سراسرش جنجال است، سراسرش درد است، سراسرش غم است، سراسرش مشکل است، فشار است، اما بازم در این لبها لبخند است. بخاطر که زندگی هرچی باشه پیر میشه.
محمد راهد با در ټولنیز مسائل او د محصلینو د پیاوړتیا لپاره په پوهنتون کې خپل ټولګیوالو او ملګرو لپاره ورکشاپونه هم جوړول. بهیجه د راهد خور ده. وای د ورور نیمګړې هیلې او اهداف به دا بشپړ کړي.
خو کسبت کولګوي ما بود. اگر تو امروز ما جای رسیدیم از خاطر راهد است.
هغه از ما ولګو و. اوس چې زه دومره رسیدلم د راهد لامل ده. لنی کمرغه چې راهد په ډیرو ځایونو کې تدریس هم کاوه. زه د استاد راهد د خور په نوم یادېږم او چې واورم چې خلک ماته داسې خطاب کوي ډیر ویاړم. که څه هم زه یوازې پرې خودم خو اوس چې هغه نشته زه او ملګری چې دغه د هدفونو په اړه معلومات لرو غواړو نیمګړې هیلې پوره کړو.
د راهد په ګډون نن په کابل ښار کې 22 کورنۍ د غم په ټغر ناستې دي او خپل تنکی ځوانانې هدیرې ته کړل. په لسګونه نور بیا په روغتونونو کې ټپیان پراته دي. مخکې تر دې هم په کابل کې پر امریکایي پوهنتون او یو شمېر نورو ښوونیزو مرکزونو وسلوال بریدونه سوي چې مرکزوبله یې هم درلوده. فیروزه عزیزي، آزادي راډیو، کابل.
لازادی رادیو مو د کابل پانتون د یو وجل شوی محصل محمد راهید د کورنۍ غونه او خبري واورې دي. د کابل پانتون باندې بریت ګڼ خبرګونونه پارولې دي. له هغې ډلې د ګیلامان پښتین په نوم یو شاعر د دغه بریت په اړه باندې ترنم هم کړی دی چې لنډه برخې تاسو ته خبرو.
محصل شهید شو فارغ نشو مری پچی گو چی گو ٹول کڑال یا کیتا بنائی پنتون ته زمرا پسې راشا خو شهید وم بیا می ټول کړه یا کېتا بنائے.
پښتونخوا یو شاعر ګیلامان پښتین و چې د کابل پوهنتون د وژل شوي محصلینو په غم یې دغه ترنم کړی و او په خواله رسنیو باندې د دا شعر ګڼو خلکو شریک کړی او کمنټونه یې پرې لیکلي دي.
څوک به د امریکا شپږ څلوېښتم ولسمشر شي؟ جمهوري غوښتونکی ډونالډ ټرمپ که ډیموکرات جو بایدن؟ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې له ازادي راډیو منځنۍ څپه دولس شپږ نوي اف ایم سل اشاریه پنځه او فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو.
نن د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشرۍ ټاکنې کیږي. د امریکا په ختیځو ایالاتونو کې انتخابات وار له مخه پیل شوي او په نورو ایالاتونو کې به هم د ورځې په اوږدو کې پیلیږي. ولسمشر ترامپ تیره شنبه په فلوریدا کې رایه ورکړې وه. دغه سیال هم چې جو بایدن دن رایه کارولې ده. تمه ده چې انتخابات د ورځې تر اوږدو دوام وکړي. دا چې په امریکا کې به انتخابات او ګټونکی او بایلونکی او په ټوله کې د امریکا انتخابات به د افغانستان په وضعیت باندې څه تاثیر ولري په دې اړه باندې ځینې غږونه تاسو ته خبرو. البته د افغانانو نظریات دي.
زپرید احمد بدر د کندهار یو تن اوسیدونکی. د افغانستان د سیاسونو نیولې بیا د افغانستان د دولت د افغانستان د هر وګړي او همدارنګ د افغانستان د دولت د مخالفینو سره د ټولو سره د اندېښنه ده چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخابات پایلې به څنګه کیږي او پر افغانستان به اغیز سوي. زما په نظر که موږ وګورو افغانستان یو متکی هیواد نه دی. د افغانستان سیاسي اقتصادي اړیکې ټولې د امریکا د حالاتو سره همزمانه دمدارنګ تړلي شریکي بولم. خو یو هیله مندي دا ده که د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات پایلې معلومې سي د افغانستان همزمانه به د افغانستان سیاسي حالات هم یو طرف ته کیږي. زموږ هیله دا ده چې افغانستان به ښې ورځې په مخ کې ولري.
شمس کامران یم له کندهار څخه. د امریکا د انتخاباتو په اړه یا د امریکا د انتخاباتو فایلو په اړه که څه هم وخت لمخ کې اوس هم کاندیدان د افغانستان په اړه وایي چې موږ به پوجونه راوباسو افغانستان جنگ ته به د فای نقطه کښېږدو. خو زه فکر کوم دا به کمپاینی ویناوي او د امریکا د انتخابات او د امریکا کې د اشخاصو تغییر په دا شل کاله چې موږ وینو یا دا شل کال زموږ تر مخ تیر سوه د افغانستان په اړه کوم تغییرات د اشخاصو په تغییر کې د افغانستان د مسایلو په اړه کوم تغییر نه دی راغلی.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د اتریش په پلازمینه ویانا کې یو شمیر وسلوالو کسانو په ډزو لږ تر لږه درې تنه وژلي. په مشکوکو کسانو پسې سخته پلټنه پیل شوې ده. دغه حمله چې د دې ښار په څو ساحو کې شوې ګڼ نور ټپیان هم پریښي دي او د اتریشیو چارواکي دا یو تروریستي برید بللی دی. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په وسلوالو کسانو پسې نن سې شنبه د پلټنې عملیات پیل شوي او یو مشکوک تن چې د اسلامي دولت یا داعش خواخوږی بلل سوی د پولیسو لخوا وژل سوی او پولیس وایي لږ تر لږه په یوه بل حمله کوونکي پسې په تلاشۍ بوخت دي. پولیسو تېر شپه وویل چې په وسلو سنبالو ګڼو مشکوکو لږ تر لږه په شپږو ساحو کې دا حملې کړې چې یوه حمله د یهودانو یوه عبادت ځای ته څیرمه وه. دا ډزې څو ساعته مخکې تر دې پیل سوې چې په ویانا کې د کورونا وایرس له کبله محدودیتونه بیا د نافذېدو په حال کې وو او لا هم خلک په بارونو او رستورانتونو کې وو او په آزادانه ډول د ګرځېدو راګرځېدو له وروستۍ شپې یې خوند اخیست. پولیس وایي نن سیشن به د وژل سو کسانو شمیر دریو ته زیات سوی چې دوه نارینه او یوه ښځه ده. مخکې د وژل سو شمیر دوه تنه شول سوی وو. د نړۍ د ځینو هیوادونو او سازمانونو مشرانو دا پیښه غندلې او له اتریش سره یې خواخوږي ښوولې ده. تر دې مخکې د ویانا ښاروال میکایل لودوینګ ویلي و چې 15 کسان روغتونونو ته وړل سوي چې د ګڼو هغو ټپونه ژور دي. پولیس وایي د حملو پر وخت یو پولیس هم ژوبل سوی دی. حملې پر ځایي وخت د تېرې شپې شاوخوا 8 بجې هغه وخت پیل سوې چې د ویانا د مرکز په لومړۍ ناحیه کې د ډزو ژغونه واورېدل سول. د کورونیو چارو وزیر کارل نیهامیر نن یوه کنفرانس ته وویل وجل سوی حمله کوونکی یو افراطي کس و چې له داعش سره یې نږدې اړیکې وې. پولیس له منفجره موادو په استفاده د وژل سوي کس چې د کورونیو چارو وزیر په خبره په ډیرو وسلو سنبال وو اپارتمان ته ننوتل. تر اوسه معلومه نه ده چې مشخصا په حمله کې څو حمله کوونکي دخیل وو. خو د اتریش یوه بل چارواکي ویلي حمله کوونکي په ماشینګڼو او نورو وسلو سنبال وو او په مسلکي ډول چمتو کړای سوي وو. د کورونیو چارو وزیر د ویانا له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې په کورونو کې پاتې سي او له ټولو عامه ځایونو او عامه ترانسپورټ ځانونه لرې وساتي. هغه ویلي چې نن سیشن به شایي ماشومان ښوونځیو ته ولاړ نه سي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نن په امریکا کې ولسمشری ټاکنې کیږي. کله چې اول وار ولسمشر ټرمپ په 2018 کال کې ټاکنې وګټلې په افغانستان کې یو نوی زیږیدلی ماشوم نوم دغه د کورنۍ لخوا ډونالد ټرمپ کیښودل شو. اوس دا ماشوم څلور کلن دی. د همدغه افغان ټرمپ پلار وایي هیله لري چې ډونالد ټرمپ د دویم ځل لپاره هم د امریکا ولسمشری ټاکنې وګټي. د زیاتوي چې د امریکا د جمهور رئیس چلند او مطالعې ته په کتو یې د خپل زوی نوم ټرمپ ایښی وو. که بیا یې هم په کور کې لور یا زوی وزیږیږي د ټرمپ د کورنۍ د غړو نوم به پرې کیږدي. خاطر پردیس په دې اړه دغه راپور جوړ کړی چې د یاد ماشوم په غږ پیلیږي.
Ele ma ele dinan trampol ele deste asudelayl
Afghan salur kalan mashum da America da ulasmashai patir zal intikhabato ke da Donald Trump tar bariya urustai plar padinum namawalai dai da dai kundi walat wasidun ke asudala poya wai ladi ka rusta latundu gbargun nu sar makhsho ان تر دې چې د جماعتونو ملای مامانو پر د کفر ټاپه حمله غولې
تهدیدات یک مو وخت زمانی کې نوم ماندیم تهدیدات کې
کله چې ما دغه ګام پورته کړ لومړی خبرګون زما له کور له هغه وروسته د سیمې اوسیدونکو او بیا پسې د یو شمیر جماعتونو ملای مامان لدې کار سره پر ما د کفر ټاپه ولګول او ویل دا مطلق کفر دی او دوی په خپل سیمو کې سخت زما د اوسیدو مخالفت وکړ.
منطقې مو جایو بدوباش کردن نمیتونه.
خون موړې وې سره له دغه خبرګونونو کې بیا هم په کور کې لوري ازوی وزي گیگی د ټرمپ د کورنۍ د غړو نوم پریک دی. د هغه هیله لري چې د امریکا پر روانو ټاکنو کې هم ډونالد ټرمپ ګټونکی او دویم ځل لپاره ولسمشر شي. له هغې وروسته چې ډونالد ټرمپ د امریکا جمهور رئیس وټاکل شو په افغانستان کې ډیری د هغه چلند او ځینې عادتونه د ځان لپاره الګو ګرځولي او ستایلی هم دی. له دې وړاندې شاوخوا دوه کاله مخکې د لوګر ولایت یو شمیر قومي مشرانو ټرمپ ته طلایي مډال ډالۍ کړی و. د دې قومي مشرانو له ډلې فرهاد اکبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په اته لس کاله کې زموږ د ملت ژغ چا وانه ورېده. لومړی ځل ده چې رئیس جمهور ترامپ د زموږ د اصلي هغه آواز وچت کړه چې پاکستان د افغانستان دښمن او د امریکایانو دښمن دی او 2015 هغه سرتیری چې په افغانستان کې وزل شوی دی هغه ویني د پاکستان په غاړه ده. نو د دې لحاظ موږ ټول ولس را ټول سو نو چې موږ د ترامپ خبرې تایید کړي وي د مډال موږ ورکړه چې آفرین د پتاوي چې واقعا یو داسې رئیس جمهور ده چې هغه د خپل دښمن وپیژند.
ښاغلی فرهاد وایي دغه مډال په کابل کې د امریکا سفارت ته وسپاره او له هغې وروسته ډونالډ ټرمپ په سنا مجلس کې د خپلې کلنۍ وینا پر مهال د افغانستان له خلکو څخه د دې ډالۍ له امله مننه وکړه. هغه څه چې بیا امریکایي چارواکو لا تر اوسه نه دي تایید کړي. خو د امریکا جمهور رئیس ته دغه مډال ډالۍ یو سره هم وخوړ. مودي وروسته د دې ګام طرح ګلنبی احمدزی د طالبان لخوا د یو مین چاودنې له امله ووژل شو چې مسؤلیت هم طالبانو په غاړه واخیست. اوس چې د امریکا په انتخاباتو کې ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د ولسمشۍ د چوکۍ لپاره سیالۍ ته ولاړ دی، د افغان ماشوم ټرمپ پلار ښاغلی پویا او یو شمېر نور افغانان هیله لري هر هغه څوک چې د دې ټاکنو بریالی شي د افغانستان پر وړاندې باید یوه روښانه او باثباته تګلار ولري. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. احمد شیبر لاند خبرونه وای.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په لسګونو سیاسي چارواکو او ډیپلوماټانو د کابل پر پوهنتون پرونی برید خندلی او په هیواد کې د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه کړې. د ناټو سرمنشي په کابل او ویانا کې پر پرونیو بریدونو غبرګون ښکاره کړ او وی ویل چې دا د داعش پر ضد مبارزې اهمیت روښانه کوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کرونا ویروس ته مثبتو پیښو د زیاتوالي خبر ورکړ او وی ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې 455 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره رای ورکول د امریکا تر شلو په ډیرو ختیځو ساحلي ایالاتونو کې په سیمه ییز وخت 5 بجې د سهار پیل شوې دي او په اتریش کې د وسلوالو د ډزو په ترڅ کې لږ تر لږه 4 تنه تیره شپه ووژل شول او یو شمېر ټپیان شول.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی په لومړي ځل په هیواد کې د والیبال غوره لیګ پیل شي. د افغانستان د والیبال فدراسیون مسول نعمت الله مشتاق نن ازادي راډیو ته وویل د دې لیګ قرعه کشي سبا چهارشنبه په کابل کې پیلېږي. د خبره په دې لیګ کې شپږ لوبډلې د هیواد له شپږو زونونو څخه ونډه لري. دغه سیالۍ د روان عقرب میاشتې په 28 نیټه پیلېږي او تر 28 نیټې پورې به دوام وکړي. د پاور لفټینګ سیالۍ تېر ورځ په کابل کې پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتو برخې غړی مجیب قاری ساده نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې د لوړ وزن لرونکو موټرو کش کول، د 110 کیلوګرام وزن پورته کول او یو شمېر نور حرکتونه شامل و. ښاغلی قاریزاده وایي دغه سیالیو هدف نړیوالو لوبو ته د غوره لوبغاړو موندل دي. د دې سیالۍ په پای کې جاوید رحماني، امید ایوبي او مجیب سخیزاده په ترتیب سره لومړی، دویم او درېیم مقامونه ترلاسه کړ. او نن په آی پی ایل لیګ کې د ممبئی انډینز او سنرایزر حیدرآباد لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره کیږي. ممبئی انډینز، دهلی او بنگلور هغه لوبډلې دي چې دوم پړاو ته یې لاره پیدا کړې. پنجاب، راجستان او چنای بیا هغه لوبډلې دي چې دوم پړاو ته د تلو هیڅ چانس نه لري. د لومړی پړاو یو لوبه د ممبئی او حیدرآباد ترمنځ پاتې ده. دا لوبه د ممبئی لپاره مهمه نه ده ځکه دوی لوړاندې کوالیفای شوي، خو د حیدرآباد لپاره یې ګټل ځکه مهم دي چې په ګټلو سره به یې دویم پړاو او په بایللو سره به یې کور ته روانېږي. کلکتې خپله لومړنۍ پړاو لوبه پای تر سوال او په 14 لوبو کې وګټلې او وی بایللې 14 نمبر لري. حیدرآباد بیا په 13 لوبو کې شپږ لوبې ګټلې او وی بایللې 12 نمبر لري. په نیټریټ کې حیدرآباد کولای شي نن ممبئی ته په ماتې ورکول سره مستقیما څلور غورو ته لاره پیدا کړي، خو کې لوبه بایلو ده نو کلکته به دویم پړاو ته ځي.
سپورت نړۍ خبرونه هم د نور خبرونو په څیر په ویب سټ کتلای شي. اوس هم د امریکا د انتخاباتو په اړه ځانګړی پروګرام.
د امریکا انتخابات نه یوازې د دغه هیواد د خلکو لپاره مهم دي، بلکې د ډیرو نورو هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان په سیاستونو اغیز لري، نو د افغانستان لپاره هم مهم دي. افغانستان له امریکا سره نږدې سیاسي او پوځي اړیکې هم لري. د سولې خبرې په قطر کې روانې دي او ولسمشر ټرمپ ویلي چې د امریکا تر ټولو اوږده بهرنۍ جګړه پای ته رسوي. خو د هغه انتخاباتي سیال جو بایدن بیا ویلي چې د تروریزم ضد مبارزه لپاره په عراق او افغانستان کې یو شمېر عسکر پریږدي. سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې له پروفیسر علي احمد جلالي څخه چې په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاع د پوهنتون استاد دی پوښتلی چې دا ځل انتخابات تر تیرو څومره توپیر لري.
دا انتخابات په خاصو شرایطو کې ترسره کیږي. یو دا چې په امریکا کې د کرونا مرض د ژوند په هر اړخ باندې اثر اچولی دی، بل اقتصاد یې لږ ته صدمه رسولې ده، بل په امریکا کې څلورو کلو کې خلک ډېر سره ویشل شوي دي. نو ځکه دغه انتخابات خاص انتخابات دي او په خپل یو دغه د یو تقریبا یو منډیټ دی د دې لپاره چې غواړي امریکایان دوه کاندیدان چې دلته په میدان کې دي دوه ډېر سره جلا نظریات لري. نو ځکه ډېر خلک کوشش کوي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. تر پخوا همدا اوس تقریبا تر سل بلیونو د سل میلیونو په حدودو کې د امریکا خلکو یو خیابر رای ورکړې ده د پوستې له لارې، او یا تللي دي د مخکې له وخت انتخاباتو کې برخه اخیستې ده.
اټکلونه څه وایي چې دغه انتخابات به سیالي پکې ډېر سره نږدې وي؟ اوس د اټکلونو په اساس څوک مخکې دی؟
سیالي به سره نږدې وي. دغه په ځینې نظر سنجګانو چې سوي دي په ملي لحاظ باندې په ټول امریکا کې د ښاغلي بایدن مخکې ښیي، او اتو فیصد نه تر لسو فیصدو پورې ښیي. اما په ایالتو کې بیا فرق موجود دی. له بلې خوا په امریکا کې د اشخاصو رایه البته مهمه ده، مګر تر ټولو مهمه هغه څه چې ورته وایي چې الیکتر کالج چې ورته وایي، نمایندگان چې د هر ایالت ده یعنی په غیر مستقیم ډول سره انتخابات ګټي، هغه مهم دي. مثلا که په یو ایالت کې انتخاباتو دغه فرق ډیر کم وي، یو څو سو رایې وي، اما هغه وړونکی څوک چې انتخابات ګټي ګټونکی هغه ایالت د الیکتر کالج هغه نمایندگان ترلاسه کوي، هغه مهم دي تر ټولو پورې.
دغه انتخابات به په افغانستان کې د سولې په هلو ځلو څه تاثیر ولري؟ د امریکا جمهور رئیس ترامپ توافق کړی ده، لوز کړی ده طالبانو سره چې د راتلونکي کال تر نیمایي پورې البته د امنیتي ضمانتونو په بدل کې ټول امریکایي عسکر له افغانستانه باسي. خو جو بایدن د دې سیال ویلي دي چې کدی بریالی سو نو یو شمیر عسکر به د یو نیم زرو یا دوه زرو په تعداد په افغانستان او عراق کې د تروریزم ضد مبارزې لپاره پریږدي. نو که چیرې بایدن بریالی سي، هغه توافقنامه هغه لوزنامه چې ترامپ له طالبانو سره کړې ده، د هغې سرنوشت به څنګه سي؟
البته چې د انتخاباتي مبارزې خبرې او ویناوې یوې خواته پریږدو، په مجموعي ډول سره دواړه کاندیدان په افغانستان کې د امریکې د آینده نقش مبارکي تقریبا سره ورته نظر لري. دواړه غواړي چې افغانستان جنگ ختم شي، دواړه غواړي قواوې چې د افغانستان د امریکا قواوې ووزي، او دواړه خواوې وایي چې دواړه کاندیدان وایي چې افغانستان بیا داسې شرایط رامنځته شي چې افغانستان بیا د په امریکا باندې یا د متحدینو باندې د تروریست حملې هدف ونه ګرځي یا ځاله ونه ګرځي. که چیرته په افغانستان کې تر هغه وخته پورې د دولت او د طالبانو ترمنځ کې د سولې یو موافقه رامنځته شي، بیا نو د قواو ضرورت هلته شاید کم وي. اما که موافقه رامنځته نه شي او یا همدغه پروسه دوام وکړي، د دې لپاره چې د ټرن سره مبارزه وشي، شاید دواړه کاندیدان دواړه خلک رایې وي چې یو سي د انتخابات یو څه قواوې پرېږدي چې هغه به تعداد محدود وي چې هغه په افغانستان کې وي یا په دغه سیمه کې موجود وي. د تشکیل د پاتې کېدو احتمال بیخي ډېر زیات دی، دا چې څوک راځي او څوک دغه کوي. یعنی دواړه کاندیدان په دې عقیده دي چې افغانستان مسله د سولې لارې حل شي او دغه پروسه د سولې چې شروع شوي ده دغه دوام وکړي. اما که دغه پروسه موافقه نه شي، دوام ونه کړي یا له خنډ سره مخامخ شي، بیا نو شاید د چې که بایدن دغه رئیس جمهور شي، هغه شاید خپل خاص دغه ولري چې هغه همیشه فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې کېدل ضروري نه دي، د ترن سره د مبارزې لپاره نور وسایل باید رامنځته شي، په نور په سیمه کې د نورو پایګاونه یا له لرې پایګاونه د ټکنالوژۍ له لارې مبارزه وشي.
رابسو د قطر د سولې خبرو ته تقریبا 45 یا 50 ورځ کیږي چې د دواړو خواوو پلاوی هلته ناست دي، خو تر اوسه حتی په دې دوی بریالي سوي نه دي چې د مذاکراتو طرزالعمل جوړ کړي یا په هغه باندې نهایي موافقې ته سره ورسیږي. دغه خبرې ولې وزن ډدلې؟
شاید لوی دلیل دا وی چې دوړ خوې په بل اعتماد لري یا دوړ خوې په دې فکر کې دي چې دوی کولای شي چې د خبرو د جنگ دوی د جنگ لاري داسې یو موقعیت په لاس راوړي چې بل اخره یا جنگ وکړي او یا دا چې د سولې په شرایطو کې موقف دغه وی یعنی بلاسي ولري یا محقق قوي تر وي. اما هر څومره چې دغه دوام وکړي د خلک ځورېږي، ډېر خلک ژوند له لاسه ورکوي، بلک تباه کېږي، بې اعتمادګي نور هم پکې زیاتېږي. دواړه خواوې په دې عقیده دي چې د جنگ له لارې نشي ګټلی، یو بل نشي ماتولی. اما فکر کوم چې دغه په عین زمان کې دا کوشش روان دی چې هره ډله داسې یو موقع ته راشي چې بالاخره موقف یې په خبرو کې قوي شي.
د جمهور رئیس ترامپ څلور کلنه دوره کې د دوی سیاست د افغانستان په حق لا تاسو څنګه ارزیابي کوئ؟
په دې څلور کلو کې ادارې د افغانستان په برخه کې د عکس العمل ښودلی دي، څه چې په اکثر یو مقابل کې عکس العمل ښودلی دي. قواوې له شپږ سرونه دولس سو تراکته کړې، بیا اته زرو پنځو سو تراکته کې، اوس څلور نیم زرو ته رسېدلې دي. د ترامپ ادارې دا عقیده درلوده چې د جنگ له لارې دا جنگ د افغانستان مثلا نه ختمیږي، حل لاره نه پیدا کوي، مګر د سولې لاره کېدلی شي، یو د دې سبب شي چې امریکا وکولی شي خپل قواوې وباسي او له بلې خوا په سیمه کې د تروریزم په مقابل کې داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې امریکا بیرته بیا د تروریزم ضرر ونه ویني. او چې طالبان همیشه دا ویل چې تر څو چې خارجي قواوې په افغانستان کې موجودي دوی د سولې خبرو ته آماده نه دي، نو د دې لپاره چې دا آمادګي رامنځته شي دوی وعده وکړل شي قواوې به باسي له افغانستان په څوارلس ورځو میاشتو کې، او شرط یې دا دی چې طالبان بیا د افغانستان د دولت سره مذاکرات وکړي او بیا یو چې دا د یو جامع اوربند سبب وګرځي. هدف د دوی همدغه شی و، اما فعلا فکر کېږي چې د خبرو د اوږدېدو له نظره نظریات په واشنگتن کې لیک په بدلېدو دي. فکر کېږي چې په افغانستان کې د امریکا هدف هغه دوه شی دي چې قواوې د امریکا او افغانستان ووزي، دا جنگ ختم شي، بل داسې شرایط رامنځته شي بیا له افغانستانه په امریکا باندې د تروریستي حمله ونه شي. دا چې د تیرو شلو کلو دغه داستان راوړنې دي، په دې کې البته ډېر خلک طرفدار دي چې دا هیڅ شي دا وچی، اما څوک د دې که چېرته سوله راځي او د سولې بیه دا وی چې د دې داستان راوړنې ځینې تیر شي، ممکن دا کار وکړي. ځینې حتی فکر کوي چې لاسته راوړنې چې د شل کال دي، البته ځینې ډېرې مهمې دي، په معارف کې ډېر مهم لاسته راوړنې دي، د ښځو د حقوقو برخه کې مهم لاسته راوړنې دي، اما نور لاسته راوړنې ډېر فکر کوي چې دا د اشخاصو لاسته راوړنې دي او د محدودو ښارونو لاسته راوړنې دي، نه د ټول افغانستان. ځکه نو په افغانستان کې فقر په ما حال پاتې دی، په افغانستان کې مشکلات دی، فساد هماغه دی، هماغه سي پاتې دي، د اشخاصو قوت او د نهادونو ضعف په خپل حال کې پاتې دی. نو ځکه د دې ادراسالو په برخه کې دا فرعي دغه لري نقش لري. مهم د امریکې لپاره د جنگ ختمول راوتل د قواو لري د افغانستان، او په عین زمان کې د تروریزم مخنیوي لپاره د یو میکانیزم رامنځته کړل دي.
په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاع د پوهنتون استاد پروفیسر علي احمد جلالي و.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د امریکا د ولسمشر په د انتخاباتو کې دوه کاندیدان دي چې یو له جمهوری پال ګوند څخه او بل هم له دیموکرات ګوند څخه. لومړی به صفی الله سانګزی د امریکا د اوسنی ولسمشر ډانلډ ترامپ ژوند تکتنه وکړي.
From this day forward
la de urazi urusta ba yow naway lid lore zmuk per zmuk hukumat kawi la de urazi urusta ba yawazi amerika lumlewi amerika ba lumlewi
da 2018 kal pa january miasht ke pa dagi pranistun ki waina sara donald trump de amerika da ulasm sharputo ga khpal dan da pel kra yow saudagar aw televizioni store wo che hits kale siyasi daftar ke da kar tajruba na larala. ترامپ دغه تر ټولو لوړه څوکۍ په دې شعار سره وګټله چې امریکا یو وار بیا غوره وګرځوي. هغه ژمنه وکړه چې له جرمونو سره به مبارزه کوي، تجارتي تړونونه به بیا ارزوي، ناقانونه کډوالي به محدودوي او محافظه کار قاضیان به په دندو ګماري. نوموړی اوس دویم ځلی واک لپاره د سیالۍ ډګر ته راغلی، داسې حال کې چې مینوال او ملاتړي هم تر شا کلک ولاړ دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ:
موږ یو ځل دا کار کړی، اوس به یو ځل بیا وکړو. دا مهال موږ غواړو چې دا کار پای ته ورسوو.
ترامپ ډیر خلک هغه مهال حیران کړل چې د 2016 کال کې د جمهوری پالو له خپل منځي ټاکنو بریالی راووت او نوماند شو. د ټاکنیزو منډو ترلو پر مهال څو ښځو پر ښاغلي ترامپ تور پورې کړ چې د تیرو لسیزو پر مهال دوی په جنسي ډول ځورولي دي. ترامپ دا تورونه رد کړل. له دې سره د 2016 کال نومبر کې ډونالډ ترامپ ولسمشریزې ټاکنې وګټلې. د ټاکنیز کالج رایې خپلې کړې، سره له دې چې د ولس عمومي رایې سیالې هیلری کلینټن ګټلې وې. په نیویورک کې ترامپ ته رایې ورکوونکي کریس پیټوس وایي:
نظر پوښتنې ټولې غلط وي. دا یو حیرانوونکی کار دی چې زما خوښیږي. زه فکر کوم دا هغه څه دي چې هیواد اړتیا ورته لري. موږ ډونالډ ته ډیر خوشحاله یو. زه هیله من یم چې دی موږ ته یوه ښه دنده ترسره کړي.
کله چې ترامپ سپینې ماڼۍ ته ولاړ، نو د هغو ژمنو عملي کولو ته یې مخه کړه چې د کمپاین پر مهال د امریکا د ګټو د لومړیتوب لپاره کړې وې. هغه له مکسیکو سره په پوله د دیوال جوړولو امر وکړ او متحده ایالتونو ته یې د وو هیوادونو په اوسیدونکو چې اکثر مسلمانان وو د ورتګ جدي بندیزونه ولګول. په 2018 کال کې ترامپ اعلان وکړ چې متحده ایالات د پاریس له تړونه وځي، چې هدف یې له اقلیمي بدلون سره مبارزه ده. نوموړی دغه راز په ورخیز ډول د ایران د 2015 کال له اټومي تړون هم ووت. دغه تړون د تهران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ په دې هدف لاسلیک شوی و چې ایران به اټومي پروګرام محدودوي او بدل کې به یې پر دغه هیواد نړیوال بندیزونه نرمیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د دغه تړون په اړه ویلي:
د ایران هوکړه تر ټولو یوه بده او ډیره یو اړخیزه معامله وه چې متحده ایالاتونه پکې ښکیل شول.
ترامپ خپل هغه نیت هم څرګند کړ چې له روسیې سره به اړیکې پیاوړي کوي او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه وکړه. نوموړی بیا د چین کلک منتقد پاتې شو. له چین نه یې پر وارداتو تعرفه لوړه او سوداګریزه جګړه ورسره پیل کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي:
لمون نه پتیرو 15 دیشو کلونو کې هیڅ چاله لګښت نه دی اخیستې لکه چین.
په 2019 کال کې هغه مهال چې منځنی ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ماتې خبر خپور شو، ترامپ د سوریې له شمال نه د خپلو ځواکونو د وتلو پلان اعلان کړ، سره له دې چې ادعا وشوه چې امریکا سوریه کې خپل کردي متحدان یوازې پرېږدي. ترامپ له سوریې د خپلو ځواکونو د راستنولو په اړه وایي:
نور کسان د سوریه او ترکیې پر پوله ګزمه کولای شي، هغوی پرېږدي. هغوی له زرو کلونو راهیسې جګړه کوي، هغوی پرېږدي چې پر پوله خپل کار وکړي. موږ نه غواړو چې دا کار ترسره کړو. موږ غواړو خپل ځواکونه هیواد ته راستان کړو.
د ترامپ تر ولسمشرۍ لاندې اداره له څېړنو سره مخامخ شوه. څېړنه د هغو تورونو په اړه وه چې ویل کېدل د روسیې دولت د امریکا د 2016 کال ټاکنو کې لاسوهنه کړې. تورونو کې دا ویل شوي وو چې روسیې د ترامپ له کمپاین سره همکاري کړې ده. هغه مهال یو حقیقت موندونکي پلاوی وویل په دې اړه ډیر لږ شواهد موجود دي چې د ترامپ له کمپاین سره دي د روسیې اړیکې ثابت شي. د دغه پلاوی پر راپور کې وویل شول چې څېړنې هم موشي، نهایي پایله به معلومه نشي. خو د څېړنو په اړه د ډونالډ ترامپ ځینې ملګري محکوم وپیژندل شول. د 2019 کال په دسمبر کې د امریکا استازیو جرګې چې دیموکراتان پکې واک لري، ډونالډ ترامپ استیضاح کړ. دوی ویل چې ډونالډ ترامپ له خپل واکه ناوړه ګټه اخیستې او د کانګرس د کار مخه نیولې. په ترامپ دا تور پوري و چې پر اوکراین یې فشار راوړی چې د پخواني مرستیال ولسمشر او سیاسي سیال جو بایدن د زوی په اړه څېړنه وکړي. د امریکا سنا چې جمهوري غوښتونکي پکې واکمندي، ترامپ ته له دواړو تورونو براءت ورکړ. ترامپ هم د خپلې استیضاح پریکړه رد کړې وه او هغه ناحق د تورنولو هڅه بللې وه.
څه چې اوس روان دي، دا د امریکایانو د سیاست په تاریخ کې تر ټولو غټ چل او تیرېستنه ده.
په کانګرس کې بیا د ترامپ ځینو مخالفو ویل چې د نوموړي له کارونو داسې بریښي چې باید له واکه لیرې شوی وای. د امریکا د استازیو جرګې مشرې نانسي پلوسي وویل څه چې د استیضاح پر مهال ولیدل شول او څه چې نور خلک د ترامپ د ولسمشرۍ په اړه وایي، ترامپ له اخلاقي او فکری پلوه ولسمشرۍ ته نه دی جوړ.
څه چې د استیضاح پر مهال ولیدل سول او څه چې نور خلک د ترامپ د ولسمشرۍ په اړه وایي، ترامپ له اخلاقي او فکری پلوه ولسمشرۍ ته نه دی جوړ.
د واک په لومړۍ دوره کې ترامپ بیا بیا پر خبري اعلانو لفظي بریدونه کړي، ځکه چې د هغه پر ادارې انتقادي مسایل خبروي.
څو ورځې مخکې ما جعلي خبر د خلکو دښمنو باله. اوس هم وایم چې دا ډول خبرونه د خلکو دښمنان دي، ځکه دا خبرونه هیڅ سرچینه نه لري. دوی فقط هغه مسائل راپورته کوي چې بیخي نه وي.
ټرمپ ټینګار کوي چې د کووید 19 ناروغي ته رسیدو په برخه کې د په وینا عالی کار کړي، خو منتقدان بیا نوموړی د کرونا د هغه بحران په ناسم مدیریت تورنوي چې تر اوسه د امریکا په متحده ایالاتونو کې 2,29,000 کسان مړه کړي دي. پر دې سربیره سګوړې امریکا کې د پولیسو لخوا دی او تورپوستي وژل کېدو د توکم پالنې ضد مظاهرې و پارولې چې زینو ځایونو کې په تاوتریخوالي واوختي. ټرمپ د مظاهرو د کنټرول لپاره د فدرال پولیسو د لیګلو پریکړه وکړه، خو ټاکنی سیالې پرې نیوکه وکړه. د امریکا ولسمشر د ټاکنو ته نوماند جو بایدن ویل
ټرمپ په دې کار سره غواړي چې ویش او ګډوډي رامنځته کړي، ځکه دا له قانون او نظم سره مطابقت نه لري. دا د یو ناکام کمپاین د بیا احیا ستراتیژي ده.
ټرمپ که څه هم د پوسټي یا لیک له لارې د رای ورکونې ملاتړ کړی، خو نه په پراخه توګه، ځکه د ادعا کړي چې له دې لارې پراخه رای اچونه به لوی درغلې ته لار هواره کړي. ټرمپ یو ټویټ کې د پښتنې په ډول وړاندیز کړی چې د درغلې د مخنیوي لپاره دی ټاکنې وزنډیږي، که څه هم نوموړی د ټاکنو د ځنډ واک نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پوستي له لارې د رای ورکونې په اړه وایي،
په لیکونو یا پوستو کې سراسري رای ورکونه به زموږ هیواد ته یو لوی شرم وي. زه فکر نه کوم چې پوسته خانې دې داسې یو کار ته چمتووالی ولري.
اوس ټول د نومبر په 3مه نیټه د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتایجو په تمه دي څو ولیدل شي چې د ټرمپ او بایدن له منځه څوک بریالی کیږي.
او اوس په هم اجمل اند جو بایدن شون ته کتنه وکړي.
دوستانو، یو حیرانون کې څه درته وایم. زه پوهیږم څه ډول یو حکومت رامنځته کړم، نه په دې خاطر چې پاړې خبرې کوم او یا یې پاړه ټوټونه کوم، بلکې د دې لپاره چې دغه کار مې کړی دی.
له نږدې 50 کاله سیاست وروسته د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پر خپل تجربه حساب کوي څو په انتخاباتي مبارزو کې د ډونالډ ټرمپ وړاندې د خلکو باور ترلاسه کړي. هغه خپل ځان د کارګرې طبقې د ورین تندی لرونکی اتل بولی وای، له هغوی سره ډیر ګډ اړخونه لري.
هغه کسان چې ځپل شوي، لری شړل شوي او یا په شاتم بول شوي، دا کمپاین ستاسو ده.
جوزف آر بایدن جونیئر د پنسلوانیا ایالت په سکرانټون صنعتي ښار کې زیږیدلی، هغه ښار چې د خپل انتخاباتي کمپاین په بهیر کې ورته یو ځل بیا سفر وکړ. پلاری د نورو کارونو ترڅنګ د دویم لاس موټرو پلورونکي وو او کورنۍ له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ وه. د حقوقو په څانګه کې د ډیپلوم له ترلاسه کولو وروسته بایدن دلاور ایالت څخه ځان د امریکا سناته کاندید کړ او بریالی شو. هغه چې هغه مهال 10 کلن وو، د خپل وخت تر ټولو ځوان سناتور وو. نوموړی شپږ 10 کاله په سنا کې پاتې شو او د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشرتابه په څیرې په بیلابیلو پوسټونو کې کار وکړ چې هغه یې په نړۍ کې په یوې پیژندل شوې څیرې بدل کړ. خو ډیر خلک نوموړی د باراک اوباما په ولسمشرۍ کې د مرستیال ولسمشر په توګه پیژني، هغه دنده چې دی په 2009 میلادي کال کې لپاره د لوړې مراسم پر ځای کړل. بایدن تر دې دوه ځلې مخکې هم هڅه کړې وه چې د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ د کاندید په توګه معرفي شي، یو ځل په 1973 میلادي کال کې او بل ځل هم په 2008 میلادي کال کې. د لومړي ځل لپاره وروسته لاغې له دې سیالیو په شاشو چې څرګنده شوه په وینا او د حقوقو پوهنځي په یوه رساله کې ځینې معلومات د اصلي سرچینې له ښودلو پرته په خپل نوم وړاندې کړي دي. دویم ځل هم بریالی نه و، خو د ولسمشر مرستیالۍ ته یې لاره پرانیستل شوه، هغه څه چې د تورپوستو امریکایانو ترمنځ د نوموړي محبوبیت زیات کړ. له انتخاباتي کمپاینونو څخه په یو کې بایدن خپل ځان هغه رهبر وباله چې کولای شي امریکا یو موټی
کړي. زموږ کمپاین په دې ګوند او دې هیواد کې د رنګارنګۍ ښکارندوی دی. همداسې باید واوسي، ځکه اړتیا ده چې ټول سره راټول کړو. ټول باید ډونالډ ټرمپ ته ماتې ورکړو او دا کار به کوو، خو موږ د هغه په څیر نشو کیدلی. نشو کولای د ګوندونو ترمنځ بې پای جګړه ولرو.
بایدن خپل انتخاباتي کمپاین کې یو داسې پروګرام وړاندې کوي چې هدف یې د کرونا له وبا وروسته د امریکا د اقتصاد بیرته په پښو درول ښودل شوی. دا پروګرام د ماشومانو روغتیا او روزنې په برخو کې پر پانګونې متمرکز دی. وایي موخه یې د 3 میلیونو کاري فرصتونو رامنځته کول دي. بایدن وایي د روغتیا د برخې سمون ته پاملرنه تر یو حده د ده په کورني ژوند کې له ترخو پیښو سرچینه اخلي. د بایدن 45 کلن زوی د سرطان په ناروغۍ مړ شو او میرمن او لور یې په 1922 میلادي کال کې
په یو ترافیکی پیخه کې مرشي وو.
زما په نظر باید مو په خپل روغتیایي خدمتونو د یو امتیاز په توګه فکر ونکړو، بلکې د یو اساسي حق په سترګه ورته وګورو چې ټول باید ولري.
د بایدن اقتصادي کړنلاره کې همدارنګه د پاکې انرژي او زیربنایي پروژو په برخه کې 2 ټریلیون پانګونه هم شامل ده. هغه پروژه چې د ډانلډ ټرمپ په وینا د امریکا سوداګریزو ګټو ته زیان رسوي. ښاغلی ټرمپ څو موده مخکې د جو بایدن وی وینا ته اشاره وکړه. وی ویل
نن جو بایدن وینا وکړه او وی ویل د دې اقتصادي اجنډا هسته د امریکا د انرژي سکتور په خلاف جګړه ده. هغه غواړي د امریکا د انرژي سکتور ووژني، غواړي بیرته د پاریس یو اړخیز او غیر منصفانه تړون ته ستون شي، هغه څه چې موږ به ویجاړ کړي.
په نړیوالو چارو کې بایدن ویلي هدف دا دی چې امریکا په پریکړو کې د مهم دریځ لرلو تراولي. د نړیوالو مسلو په برخه کې د نوموړي ځینې دریځونو په دې لړ کې په 2003 کال کې پر عراق د امریکا د برید پلوي په ډیموکراټانو کې د نوموړي محبوبیت کم کړ. په اوسنی کمپاین کې بایدن د ایران سره د 2015 میلادي کال تړون ته ستنېدو ته تمایل ښودلی. دا تړون د ایران اتومي چارې محدودوي او په بدل کې پر تهران نړیوال بندیزونه کمیږي. ولسمشر ټرمپ په 2013 میلادي کال کې امریکا له دې تړون څخه وایستله. بایدن همدارنګه د روسیې په وړاندې سخت دریځ خپل کړی او د اوکراین په کړکیچونو کې د مسکو رول او همدارنګه د امریکا د 2016 کال په انتخاباتو کې د روسیې مداخله غندلې. همدارنګه تمه کیږي چې بایدن به د امریکا له متحدانو سره د دې هیواد اړیکې چې د منتقدانو په وینا د ټرمپ لومړی امریکا پالیسۍ زیانمنې کړي بیرته ورغی. په دې اړه د اسوسییټډ پریس یو مخکښ خبریال بیل بارو وای
بایدن وایي په بهرني سیاست کې لومړیتوب دا دی چې په ناټو تړون کې د امریکا متحدانو ته ډاډ ورکړي. که ګټونکی شي په سبا به د امریکا د متحدو هیوادونو له مشرانو سره ټلیفوني خبرې وکړي.
د خپل رقیب ټرمپ په څیر بایدن هم د بچلندې لیدا او سره مخ دی. څو مېرمنې چې مخکې همکاران وي بایدن یې په ناسم چلند تورن کړي او له دوی یې پر نوموړي د جنسي زور زیاتی تور لګولې، هغه تور چې بایدن یې ردی. پر جو بایدن همدارنګا د بوریسما په نوم د غازو په یو اوکراینی شرکت کې د مشرتابه په پلاوي کې د دوی د مادي ګټې سره د تړلي رول لکبل هم انتقاد نشته. دا رول له هغه وخت سره تړلې چې جو بایدن د امریکا مرستيال ولسمشر. بایدن او زوی د اوکراین په تړاو د هر ډول ناسمې کړنې تر سره کول رد کړي، خو زوی ویلي چې د دې دندې منل یو تیروتنه و. که چیرې جو بایدن د انتخاباتو ګټونکي شي د خپل کار د پایل پر مهال به اتابیا کلن اوسي. په دې صورت کې به هغه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو د زیات عمر لرونکي کس ووسي چې د لوړې مراسم پر ځای کوي. د بایدن عمر ممکن په انتخاباتي سیالیو کې یو منفي ټکی وګڼل شي. په تیر کې هم هغه ځینې غیر عادي تیروتنې کړي او منتقدانو یې د نوموړي پر وړتیا پوښتنې راپورته کړي. ولسمشر ټرمپ هم په دې انتخاباتو کې د بریالیتوب په صورت کې 4 کلن وي چې د دویمې دورې لپاره په انتخاباتو کې د ګډون لپاره به د امریکا د تر ټولو ډیر عمر لرونکي ولسمشر وي. نو له همدې کبله دا انتقاد په دواړو کاندیدانو کې دی شي. بایدن د کالیفورنیا ایالت سناتوره کاملا هاریس چې پوخانی ایالتي څارنواله به د خپل مرستيالې په توګه نومولې. هاریس امریکا ته د کډه شوي مور پلار لور ده. پلار یې د جامایکا او مور یې د هندوستان ده. هغه د امریکا په تاریخ کې لومړنۍ غنم رنګې ښځه او په مجموعي توګه درېمه ښځه ده چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د یو مهم ګوند د کاندید د مرستيالې په توګه ګډون کوي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د امریکا د انتخاباتو په اړه عام افغانان څه وایي؟
نو میا زړه پلاهی ماته د مرکز ترن کوټه سره دوم کړم. یو خدغه دی چې امریکا کې ټاکنې دا اوس شروع کیږي، نو په افغانستان باندې د جنگ غزې زیات سوي دي. په دې خاطر باندې چې دی هغه سول چې افغانستان کې دی مخ ته وړله یا هم کوله دا هغه سخلیر صدی شاړه ولې دا غته، نو په دې خاطر باندې د خپل پالات باندې اختاج نو افغانستان کې کوم سول خبرې چې کېدلې هغه لرڅ شان سر مخ سوي دي.
نه حکمت لادی د مرکز ترین کوټ سیدونکو يم هغه ځخن دغه هغه چې جګړه زور اخیستې دي جو بایدن غوالش په افغانستان کې سرتیری نه باسي او ترامپ هغه د سولې پروسه چې مخکې روانه کړې او چې ولزه به سرتیری وباسم خو هغه ته دومره پام نه دی غوښتنه مو دغه ده چې خارجي مملکتونه د افغانستان څخه خلاص واخلي افغانستان خلک په قرار سي سوله وسي
بل ملتیا ګسر نظر نه اوري د خپل د مشکلاتو سره یار ما په فکر یو بیلانه ولري یو بیلانه وباسي ما په نظر خو ولکه مزرته لږ شي د ترامپ وباسي یا د ابل وباسي باندې دا چې موږ په افغانستان کې قراري جوړ سي دی ووځي موږ افغانان خپل میان خو د سره کښینی خپل مشکلات خپل سره حل کړي خارجان نه شي حلولای
مانه میسم لا ول اسمال د روزګان مرکز ترین کوټ وسیدونکو یم موخت چې کمپاینی غونډې د امریکا په امریکا کې تر سره کیج دلته همحاله جګړو سره زور واخیستي په ډیر ولایتونو کې دا وس مشتاس شهیدان په داشل کالدون جګړه نه د سویل کې دا وس روان نن د مستقیم غیز د چلت پر افغانستان لري مثلا دوی مستقیم دلته ادي د شکیل د دې ځواکونه کله چې د ټاکنې در سره کیج مستقیم پر جګړه هم دلته غیز لوی جنست لامل دغه دی د افغانستان یعنی هر برخه کمالی برخه د ځواکونو برخه د په هر برخه کې د امریکا له تمر سره ملاتړ کوي
ستاسو پیغام ستاسو نظر